ستړمشي دا مشال ریډیو دا نن د نه ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه دا سلام پښتونخوا خبرونه کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار علي محمود نیکی هلي او سلامونه ومني د شنګهای کانفرنس د نننۍ شروع کیدونکو غونډه زموږ د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور سیمه ایز کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو. سوخوګي سندرې به هم واورئ. خوول خبرونه د نجیب عامر نه.
د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان اجرائیه رئیس نن په چین کې د شانګهای سازمان غونډې ته ویناوی کوي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه او د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روسي چارواکو سره د شام او یوکرین په حالاتو خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن په چین کې د شانګهای سازمان 14مې سرمشریزي ته ویناوی کوي. نواز شریف پرون چین ته له روانېدو وړاندې رسنیو ته ویل هیواد یې په افغانستان کې د امن لپاره جدي اقدامات کول غواړي او د دې خبرې طرفدار ده چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. د افغانستان اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمي مشال لړیو ته ویل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله به د یو مهمو کورنیو سیمه ایزو مسایلو ترڅنګ په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې هم تاکید وکړي.
مبارزه با افراطگرایی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس په وینا کې به مطرح شي.
د پاکستان سرکاري رسنیو نن لیکلي چې نواز شریف په د غونډې په حاشیه کې د خپل چینایي سیال لی کی قیانګ سره هم ملاقات کوي او په دوه اړخیزه معاملاتو به ورسره خبرې کوي. د شانګهای سازمان په اوسنۍ غونډه کې د کوربه هیواد چین سربیره روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، بلاروس، افغانستان، منګولیا، ایران، هندوستان او پاکستان برخه اخلي. د پاکستان سرکار رادیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي هند او پاکستان ته د شانګهای سازمان په اوسنۍ غونډه کې بلنه ورکړل شوې چې دغه سازمان بشپړ غړیتوب ورکړل شي. د پاکستان سترې محکمې پرون د ممتاز قادری لخوا د نظررسانۍ درخواست رد کړی دی. د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په وژنه کې د مرګ سزاوار ممتاز قادری سترې محکمې ته خواست کړی و چې هغه ته د اورول شوې سزا پریکړې ته د بیا کتنه وشي. د سترې محکمې د قاضي جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ د درې کسیزه قاضیانو ډلې چې دغه خواست اورېدنه کول عدالت ته ویلي، د قادری وکیل د عدالت په وړاندې سلمان تاثیر باندې د مذهب په سپکاوي ثابت کولو کې ناکامه شوی دی او عدالت دغه خواست یې رد کړی دی. عدالت ویلي ممتاز قادری هر ځای قتل منلی او هغه د پیښې د ځای نه وسله په لاس نیول شو. عدالت زیاته کړې چې دا د قتل مقدمه ده، نه چې د مذهب د سپکاوي. د پاکستان سینیټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه د نورو نومونو سره کار کولو نه ودرولو لپاره د قوانین په سختۍ سره نافذ کړل شي او د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د خپل کوششونه جاري وساتي. تېره ورځ د سینیټ غونډې دوران ایوان ته 15 قراردادونه وړاندې کړل شول چې پکې د آرمی پبلک سکول پېښور پېښه کې د وژلو شوو ماشومانو کورنیو سره د یووالي، د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو په نورو نومونو د کار کولو نه د ودرولو او کلیوالو سیمو ته په ترجیحي بنیادونو د ګیس ورکولو قراردادونه هم پکې شامل دي. ملګرو ملتونو یو وار بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفری فلټمن کابل ته په روسي سفر کې له افغان لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. ښاغلي فلټمن وړمه ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني، له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره د افغانستان پر اوسني وضعیت خبرې وکړې. نوموړی په داسې حال کې له افغانستانه کتنه کوي چې د ډسمبر په 21مه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی نیکولاس هایس هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې هیواد د اوسني امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه رڼا واچوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبه په ورځ وختي مسکو ته ورسید. د ورځې په اوږدو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په موخه د واک د سیاسي لیږد او په ختیځ یوکران کې د سولې د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي کیری دا سفر په نیویارک کې د روانې میاشتې په 13مه نیټه د سوریې په اړه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د دریم پړاو نه وړاندې مخې ته راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې جان کیری او د هغه روسي انډول سرګی لواروف تر دې وړاندې په ټلیفون هم خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې یو لوړ رتبه چارواکي مشال لډیو ته وویل د دسمبر په 28مه نیټه چې دغه سازمان سفیران ملاقات کوي نو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد اقتصادي بندیزونه د راتلونکو شپږو میاشتو پورې نور هم وغځوي. دا بندیزونه به د 2018 کال د جولای تر 1.5 نیټې پورې د روسیې په مالي تیلو او پوځي سکتورونو د ځانګړو اشخاصو پر ضد لګیدلې وي. د اګست په 14مه په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د روسیې خلاف د بندیزونو د غځولو وړاندیز وروسته لاغې وځنډېدو چې ایټالیا په دې اړوند د لوی سیاسي کچې د بحث غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې هغه ځمکني نفوس له لاسه ورکړی چې یو مهال ورسره و. خو د دغې وسله والې ډلې خلاف د لا نور پرمختګ اړتیا لیدل کیږي. نوموړي پینټاګون کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل د دفاع وزیر اشکارټر نه غوښتي چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د جنګیدونکو ائتلاف لپاره د نورو هیوادونو شرکت هم یقیني کړي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا
اردن کو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه تا یو واره بیا تاسو قربا مجید بابر تاسو ته هرکلی وی خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادی. د شنګای کانفرنس پاړه تازه حال بعد اسلام آباد نیخ پنیغه ووري په پاړه چنار کې د تیر اتوار په ورځ د شوی 14 پاړه په سیمه کې د انجمن حسینیا مشر سراج علی دا نظر لري.
ولکه مو خیال د سینه ده چې د حکومت خپل د مکی کوي دا خیال مانه ده چې د اهل سنت کوي دا د شتګردي
د اف سی آر د قانون لخوا اوس هم ځای ولس تنگول کیږي. د خیبر قبایلی سیمه یو ځای کسوای
زما یو زوی نیولی دی دین محمد نوم یې دی او بېګناه یې اچولی سبی چای څښلې چای وي ته کیښ وي سرتور سر خپیاب لخبې همداسې ډاکټرونو ته راواچول.
د شنګای کانفرنس ننۍ شروع کیدونکې غونډه کې بعد افغانستان اجرایي رئیس په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟ د یاد ریاست ویان مجیب الله رحیمی وایي
مبارزه با افراطګرایی جلوگیری از قاچاق مواد مخدر.
سو خوږې سندرې هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې زموږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورید نن د شنګای همکارو د تنظیم د سرمشري دي غونډه نن د چین په صوبه هنان کې شروع کیږي او دغلته کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دغه غونډه ته ورغلی دی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دغلته ورغلی دی. دا چې د پاکستان د وزیر اعظم د هاوس لخوا په دې اړه باندې کوم دریز رامنځته شوی دی چې وزیر اعظم به په دغه موکه په دغه غونډه کې په کوم موضوعاتو خبرې کوي هم دا سره سره احمد الله د اسلام آباد نه ټلیفون په لیکه دی. احمد الله ستړی مشه او کراته په لنډو ټکو کوي چې دغه کانفرنس کې به وزیر اعظم نواز شریف په کوم موضوعاتو خبرې کوي.
خدای دې وبخه مجید بابر څنګه چې تاسو هم ویلای چې د چین په شینګژو ښار کې چې کوم دی اغا د شنګای تاون تنظیم 14مه غونډه چې کومه ده اغا شروع شوې ده. اوس نه لګه شی به وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی اغا هم د کانفرنس غونډه ته چې کوم دی ورغلی دی او دا مهال د چین چې کوم وزیر اعظم دی اغه غونډه ته وینا وکړه. خو تر څو پورې چې د وزیر اعظم د وینا خبره ده نو د پاکستان چې کوم وزیر اعظم هاوس کوم چارواکي دی اوس نه لګه شی به وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کیو ویلای چې وزیر اعظم به په دې غونډه کې ګډون په وخت چې کوم خبرې اترې دي هغه به نه صرف هغه به کوي بلکې د دې وروسته به وزیر اعظم د چین وزیر اعظم چې کوم دی هغه سره ملاقات هم کوي او هغه سره به په دوړخیزه تعلقاتو نه علاوه د پاکستان چین اقتصادي راهداري دغه شان تجارت چې کوم دی په هغه باندې او نور یو شمېر مهم موضوعات چې کوم دی په هغه به سره هم خبرې اترې کوي. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې په دې غونډه کې د پاکستان نه علاوه چې کوم د دې کم غړي ملکونه دي شپږ کې روس، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغستان او چین د اغه وزیر اعظمانو علاوه نور چې کوم بسر ملکونه دي چې پکې افغانستان او هند هم شامل دي اغه مشران هم ګډون کوي. دغه شانتي په دې غونډه کې د غونډه تبه وزیر اعظم چې کوم دي نن خپل وینا هم کوي او اغه چې د پاکستان لکه مطلب کوم چې دا محل کوم مشکلات را مخ دي اغه حواله سره به د غونډه کې خبري اترې کوي. خو بل خبره چې کوم دا غدا چې پاکستان ته روان کار په جولای میاشت کې د روس په خار اوفا کې شوی سرمشيري غونډه کې د تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوې او د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې پراتون کې کال کې بکمه غونډه کیږي د تنظیم نو باغې کې به پاکستان چې کوم دی او هند دواړو ته مستقل رکنیت ورکړي شي.
ډیر ډیر مننه احمد الله.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو پیښور ته او په پیښور کې داسې راپورونه دي چې د پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل پرون د خیبر پختونخوا ودریاله پرویز خټک سره خبرې اترې کړې دي هغه سره ملاقات کړې ده. خالد خان را سره د پیښور د ټلیفون په لارې راغلی دی هغه نه به پوښتنه کوو چې په دغه ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. خالد خان ستړی مشي سهار دې په خیر او که دا راته ووایي چې د دې دواړو مشرانو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې شوې.
ډیر مننه تاسو اوریدونکو ته هم سهار په خیر. مشال لیډیو ته چې کوم خبر پانه راغلی ده د هغې تر مخه پاکستان کې د امریکي سفیر ډیوډ هیل او بیا په پېښور کې د امریکې د کونسلګری مشر ویلیم مارټن دغه ملاقات کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره خو اول د 14 دسمبر چې کومه پېښه شوې وه په هغې باندې ورسره خپل غمرازي را کړې وه. دغه یو کال پوره کېږي 14 دسمبر او د دې نه علاوه چې کومې خبرې شوې دي نو د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د امریکي سفیر ته دا وویل چې د صوبایي حکومت یا د خیبر پښتونخوا صوبه ریس کله دا نه غواړي چې په قبایلي علاقو باندې یا فاتح باندې خپلې فیصلې راشي او د فاتح خلک قبایلي لیس چې کوم فیصله وکړي د دې اشاره د قبایلي کوم فاتح کې چې کوم د نشر و قومي سمجه کې د فاتح والا سره کوم قرارداد یا کوم بل ډول شي هغې ته اشاره به هغه دغه څرګندونه وکړي چې هغې به د قبایلي لیس چې څه فیصله وي په دې درس کې هغې ته به منظوره وي. دې سره سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بخښنه غواړم دا هم وویل چې د قانوني اکشن پلان یا سرخجرې د مخنیوي لپاره چې د وفات شوي حکومت یا د پاکستان د فوج کوم تګلاره ده نو صوبایي حکومت په هغه کې هر څرنګه مرسته کوي او په ټوله صوبه کې د سرخجرې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. د دې سره سره د صوبې به امن او امان هم خبره شوه او دا وویل شو چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه او خاص کر په ځیت په لړ کې او د تعلیم په مخ سمه کې د دې حکومت ډېر کارونه کړي دي. دا انرژي کراس یا کوم د بجلی د نشوالي مسله چې په صوبه کې ده هغې هم خبرې شوې. د امریکي سفیر ورته دغه باور ورکړو چې د دې حکومت په صوبه کې کوم د بجلی کوم ستونزه ده هغه کې مخکې نه هم مدد کوي او نور هم به مرستې کوي او دا خبر پښتونخوا وزیر اعظم هغه وویل چې جدید حکومت دره منصوبه ده چې په دې صوبه کې به درې نیم سوه کم دا وړې پروژې چې دي د بجلی پیدا کولو نو په هغې به جدید حکومت دغه پلان دی چې دغه به خاصوي. دې سره سره مجداور دا به هم وایم چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی سره د آسټرالیا های کمیشن په پاکستان کې سیستم دی های کمیشنر دی هغه هم پرون ملاقات کړی او هغه هم دغه د سیدې د امن او امان والې سره ترقیاتي کارونه په والا خبره کوي. د آسټرالیا د حکومت نه د سیدې کوم وزیر اعلی ته د دا باور ورکو چې دوی به د دیګلې په مټ کې د سیدایي حکومت سره مرستې او مدد کوي.
ډیره ډیره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس خپل عمومي خبرونه ترازو او تاسو په هم یو موضوع تر راګرځوم چې په پاړه چنار کې د تیر اتوار په ورځ په بمی چاودنه کې غنو خلکو ته ملک جوړ بل اوریدلې و. د دغه پیښې ورستو په سیمه کې د سوګ اعلان شوې ده. بل خو ځای اوسیدونکو وایي د یو شمیر امنیتي پوسټو باوجود د داسې پیښې کېدلو سخت اندېښمن کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نور.
په پاړه چینار کې د تیر اتوار د ورځې په بمی چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په سیمه کې د دریو ورځو د سوګ اعلان هم شوی دی او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند دي. دغه چاودنه په پاړه چینار کې د ګرمو جامو په یو لګیدلي بازار کې وشوه چې پکې د سړي رشتو زیات کسان ووژل شول او تر اویاو ژوبل شول. د کرم ایجنسۍ د انجمن حسینیا سیکرټري ملک سراج علي وایي د دوی په سیمه کې پوز او نور امنیتي عسکر ځای پر ځای دي، خو بیا هم داسې پیښه مخې ته راغله.
ټیک دی چور چاپیره مونږ پوش پروت دی، خو لکه نورې ډېرې لیاریا داسې دي چې کوم سړی که بم راوړي که څه راوړي نه غاښ لکه روډ نښه نه رسېږي که نه نورې داسې لیارې شته سروانو کې بم پرشنور شهر ته سانسه کېدای شي که عوام خرمشه پاره دا خیال وي چې کله دمکه وشي چې دا د حکومت کمزوري دی یا حکومت ممکن دی کله کله داسې هغه خبرې کېدای شي چې دا خپله کوي، خو لکه زموږ خیال داسې نه دی چې دا حکومت خپله دمکه کوي. دا خیال ما نه دی چې دا اهل سنت کوي، دا داسې دهشتګردي او موږ ته افسوس دی. د دمکه موږ بچي شهدا شول، تقریبا 70 زخمیان دي. دینی مو قوم ډېر خپه یو او ډېر افسرده یو.
چینار په دغه چاودنه کې ځینې سخت چوبل کسان د هلیکاپټر له لارې د پېښور لیډی ریډنګ روغتون ته هم رسول شوي دي. د پاړه چینار نه د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري عابد علي وایي په پاړه چینار کې د دومره امنیتي چک پوسټو باوجود د داسې پېښو کېدلو د سیمې خلک سخت اندېښمن کړي دي.
دغه اوس تاسو لیټست پاتې وي چې تقریبا 75 کسان ورکې زخمیان شوي دي او تقریبا 25-26 ورکې شهیدان شول. نو د فوج څخه لا چې راځي خسته دي عوام د تاسو راتو چې د پوسټ په نگرانی کې به تاسو ته غلطه پېښه نه کیږي. ولې چې دوی ډېر لکه بندي کړي دي په هر علاقې کې خپل فوجان یې کړي دي تلاشي اخلي هیڅ قسم تر تاسو څوک نه پېږي چې هغه شهر ته یو چکو ځان سره راوړي. ما د ګورنمنت نه کومر کې بلی شي ځکه ته ګورنمنت او سپورې د سي دغه اکشن نه اخسته چیکین به وجود د مکی کېږي ورته نه ده دوی لکه ناکامي ده کمزوري ده. او ولې ته پاري وځي باندې دوی چیکین کوي چې شهر در نه وځي د سي یو ځای نشته د تاسو چیکین نه کیږي. په چیکین به وجود په شهر کې به د مکا کېږي دغه حکومت زموري ده او دوی ته دا خو دا هم د شرم په کار ده دوی چیکینګ په وجود بیا د مکا وشولا او عوام دې په قهر دي خبره تا.
بل خو د دغه پیخې زمواري وسلوال دلی لشکرې جنگوي العالمي منل ده. د پاړه چینار یو اوسیدونکو وايي باید حکومت داسې پیخو پوره پلټنې وکړي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي د شیطانونو کور ده کوش روح کال خل داسې کور نه کوي. حکومت دا خدانه کوي چې خپل د خلکونه چې ګریپټوري کې پوجي پښتنېونه وشي دا ولې سکور نه کوي به ځواب ده.
د سیمینار د پاکستان پیپلز ګوند یو ځای مشر حامد توري وایي په دغه پیښه کې زیاتره غریبانانو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده چې په دغه وخت په بازار کې موجود وو.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو ورته خیبر قبایلي سیمې ته. خیبر ایجنسۍ خلک د پولیټیکل چارواکو او امنیتي ځواکونو د چلند نه شکایت کوي او وایي چې د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري تر لاندې د دوی بیګونه خلک په جیلونو کې اچوي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه په سیمه کې د بدامنۍ د یوې پیښې وروسته د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې اوس هم بې ګناه خلک نیسي او د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله په حوالات کې اچوي او چې د اف سی آر په اجتماعي ذمواری ماده کې کوم اصلاحات شوي دي هغه نه عملي کیږي. په دې حق لا د جمرود غاړیزې سیمې یو تن زر محمد پردی مشال ریډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي نه په کافي فاصله باندې د بدامنۍ یوه پیښه وشوه او د دوی د کورنۍ خلک یې پکې یوړل.
ما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی، او بند دی، اوس هم بند دی. او بې ګناه یې اچولي سبۍ چای خلې چای وي تکیخ وي سرتور سر خپیا بلې خپې ډاکټرونو ته راواچول. دا یې نه کسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډرایور دی، دا اټی والا دی، خو بس خالی چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی او بس تر اچو ډاکټرن ته وزرا چو ډاکټرن ته دروازې په خپو باندې وا او د ښځو او د ماشومانو بے عزتی کوا. دا په کم قانون کې، په کم ملک کې دی. دا بل دا خبره چې د مونږ دلته د تحصیل د څه شي لپاره دی؟ د ما دلته مالک شته، د ما دلته سپینګیره شته، هغه راوغواړي.
او یو بل تن رب نواز وای چې دا د بشري حقونو نه سرغړونه ده چې د بیګنا خلکو په کورونو باندې چاپی اچول کیږي او په حوالات کې یې بندوي.
ډېره غټه خلاف ورزي او انساني حقوقو. او د دغه مونږ اپیل کوو، پر زور مزمت یې کوو چې مونږ د دې هغه د خیال وساتلی شي. زمونږ د چاردیواري، زمونږ د عزت، زمونږ د بوډاګانو ماشومانانو بې ستري او بې عزتي دې مه کولی شي، بدا یې بند کړی شي. زما یې خپل یو تره راوسته یا په کلي کې جنرل سټور یو دکان اټی مټی والا کسته یا چولی دی، قبایل نوم یې دی. ا منزله تلو او منزله جماعت لا هلته غریبې په لاره کې نیولی، بچي خبر هم نه دي چې یاره مونږ پلار څه شو، چېرته لاړو، چا ونیو، ټول جاړي ماشومان. او یو وحشت یې تاری کړی دی په خلکو باندې، او ډېر بد حال یې راغسته.
او د خیبر ایجنسۍ د تورخیلو کلي یو تن صالح جان اپریدی وایي،
ما روري راوړی ابل اورس چې کومه واقعه وشوه، بیگان ابل بیگا شپېته ډزې مازې وشي، هغه تخته بیگ په ایریا کې او موږ علاقام نه ده، بس ویني نور خو مونږ ته څه پته نه لګیا. شپه پوه شو چې څه شی شوی او څنګه چل دی. او دغه شان د روایه موږ سره مه کېږي، لږ صندوقونه په ټوپکو وها، او دا خو ښه خبره نه ده. پوه شولې غلطي والا سړی وده یې نسي، ولا مونږ پرې نه خفه کېږو.
د اف سی آر په اجتماعي ذمواری کې د بېګنا خلکو د نیولو او د اصلاحاتو د نه عملي کېدو په هکله مو شکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام رای واخیسته. نو دوی وویل
مشال ریډیو ته غوږی دغه راپور به تاسو ته وړي. د کمی تکنیکی خراب ہے د وجه نه دغه راپور تاسو پوره ونه ریدو، او تاسو ته به د مرستیال پولیټیکل ایجنټ دریځ هم اورو. اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان د قومي اشکن پلان نږدې یو کال پوره کیږي، خو نیوکې د رامنځته کېدو پرې کیږي چې د دې پلان لاندې ترهګر نه دي ځپل شوي. وسلوالې ډلې لا هم خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. حکومت وایي چې د دې پلان لاندې یې په زرګونو مشکوکه کسان هم نیولي دي. بشیر واخ پی راپور لري.
د پاکستان په څو ورځو وړاندې د ضرب عضب عملیاتو د لاسته راوړنو د بیانولو په وخت ویل چې د 3,500 په خواوشا کې وسلوالي وژلې دي. دا عملیات تیر کال د جون په 15 تاریخ پیل شوی وو، او د چارواکو په خبره د تیر کال په دسمبر کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د قومي اکشن پلان لاندې تیز کړل شول. پاکستانی چارواکي وایي د دې پلان لاندې د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي، خو ځینې څېړونکي په نیوکه کوي او وایي چې د دې پلان اهداف نه دي ترلاسه شوي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي افسر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي، د دې پلان تر مخه لا هم پنجاب میشته وسلوالو ډلو ته چې هندوستان او ملګري ملتونه یې بیا بیا د ځپلو خبره کوي څه نه دی ویل شوي.
زما په خیال د دې پلان مقصد حقیقت ته نږدې نه و. پوځ او پنجاب میشته ملیشو په وړاندې کوم خاص مخالفت نه لري. پوځ فکر کوي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه د هندوستان سره مشرقي پولې خواته ده. بل خبره دا ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په مرکزی او جنوبی پنجاب کې لوی سیاسي نفوذ لري. د هغه ځایونه دي چې پنجابي وسلوالې ډلې پکې موجودې دي، ځکه یې پر خلاف عملیات نه کیږي. خو اوس پر پوځ او حکومت فشار دی چې د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک بیا وایي، د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې کوم وسلوال وځپي او کوم پرېږدي، نو ځکه قومي اکشن پلان پورا او سم نه عملي کیږي.
دوی به چې موږ په ترهګرو کې یا په دهشتګرو کې فرق نه کوو، ښه او بدو پکې نه لټوو، مګر داسې ښکاري چې اوس هم دوی ښه او بد پکې لټوي. او هغه هم یو غټ وجه ده چې دوی قدم نه شي اوچتولی، چې ټولو خلاف قدم نه اوچتوي. که ټولو خلاف نه اوچتوي نو بیا که نیمو خلاف اوچتوي نو هغه نیم چې دغه ځان ته د ښه ترهګروي یا ښه دهشتګروي هغې شاته ټول پټېږي. بیا
په پنجاب کې د فرقي زړلو د موجودیت پړه هم له ډېر وخت راهیسې په مطبوعاتو کې پوښتنې راپورته کیږي. د امنیتی چارو کارپو حسن عسکری وای د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت زکه په پنجاب کې د وسلوالو خلاف کاروایان نه کوي چې سیاسي ګټې ورسره تړلې دي.
په پنجاب کې یو څه کاروایي شوې ده خو د فرقیزو ډلو خلاف نه. دغلته د وسلوالو ډلو خلاف کار صوبایي حکومت ته پریښودل شوی دی. صوبایي حکومت یو کس دوه نیولې دي خو ډېر کار یې د خپلو سیاسي مسایلو په وجه نه دی کړی. په ځینو ځایونو کې یو څه ګامونه اخیستي دي خو په ډېرو ځایونو کې کار قرار دی.
یاد دی وی چې د پاکستان مرکزی حکومت تل دا تورونه رد کړی او وایي هیڅ وسلواله ډله نزغمی او پر ضد یې کاروایی کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی په درآمد کولو اتفاق شوی دی او ډېر ژر به د غلر کې لوسنامه لاسلیک شي. د پاکستان د پټرولیم وزارت وایي د لوسنامې تر مخه به 3 میلیونه ټنه ایل این جی ګیس سالانه پاکستان ته ورکړل کیږي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد ریاض مساخیر راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې د قطر نه د ایل این جی ګیس پاکستان ته راوستو د پاره ټوله کاغذي کاروایي سرته رسول شوې ده او دغه لړکې د لوزنامې ټول شرطونه د منظوري د پاره اقتصادي رابطه کمیټې ته لیږل شوې دي او امکان دی چې راتلونکي څو ورځو کې دغه لوزنامه لاسلیک شي. د نوموړي په خبره دا لوزنامه به د 15 کالو د پاره وي او په شروع کې به 15 لک ټنه ګیس پاکستان ته ورکړې کیږي کوم چې به وروسته 1.5 لک ټنه ته رسول شي او دا ټیکه به پاکستان سٹیٹ آئل سروی. چارواکی زیاتوی چې په دغه منصوبه با 14 اربع ډالر لګښت راځي او دا به د روان کال مارچ د میاشتې نه عملی ګڼل کیږي. مشال ریډیو چې د ایل این جی ګیس د ضرورت او اهمیت په اړه د آل پاکستان سی این جی ایسوسیشن د چیرمین غیاث پراچان ته پوسوکو نو دوی چې د سره به د پاکستان د توانایي ډیر ضرورتونه پوره شي.
دا د ملک یو اهم ضرورت دی. دا وخت ټول نړۍ کې په ایل این جی پاور پلانټس او ایل این جی ترانسپورټ کار روان دی ځکه چې دا یو ارزان بیا سیز دی. بل د تیلو په نسبت په ماحول هم د دې بد اثر نه پریوزي او څنګه چې دوی وای دی کې به نیم ګیس د بجلی د پاره او نیم د ګاډو کارخانو او کورونو د پاره استعمالیږي نو دا به د ملک د پاره ډیره فائده وي.
بل طرف ته د پاکستان پټرولیم اینڈ ګیس ډیلر ایسوسیشن چیئرمین عبدالسمی خان وای ضرورت په خپل ځای خو پاکستان دا ډیره ګرانه سودا کوي ځکه چې د نړۍ نورو ملکونو نه په ارزانه بیا ایل این جی پاکستان ته راتلی شي.
دوی موږ ته تر اوسه پورې سمه خبره نه ده کړې. بیا دوی دا ټیکه پی ایس او ل ورکړې نو پاکستان سټیټ آئل خو خپل کار نشي کولی نو دا به څه وچلوي. بل دا چې پاکستان په کم نرخ د قطر نه ایل این جی اخلي نو دا ډیره ګرانه ده. د قطر نه علاوه هم په ټوله نړۍ کې ګیس شته نو موږ ولې بیا یوازې په قطر خبرې کوو؟
د یادونې ده چې د ایل این جی کراچۍ نه لاهور ته رسولو لپاره به د روس په مرسته د 10 اربع ډالرو په لګښت یو پایپ لاین هم غځولی شي. 1300 میاشتو کې د قطر نه د ایل این جی 15 کارګو هم پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د ستاره یونس او زرولی په غږ دا سندره ستاسو د ټولو په نظر.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
منگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے سبر دلین شم
تاہیر
بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشو
موگا کبول نشو نو انتظار دمینے نو انتظار دمینے پادور بلٹ پیم
زدتا بلٹ پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلٹ پیم
ممی قربا کرے ہزار دمنے ہزار دمنے دا
ستا ملنگ بشما
در باکرم بشما
تا بل خدای اقوارم
داستا ترسم بشما مونگا
پیو تس مشال ریڈیو تا وگی پختونخوا کې د سحر نه نیمه په کابل کې نه او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر په نیمه بجې دي د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله نن په چین کې د شانګهای سازمان څوارلسمې سرمشریزي ته وینا کوي. نواز شریف چین ته له روانېدو مخکې وویل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان سترې محکمې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په سزا د بیا کتنې درخواست رد کړی دی. عدالت وایي مجرم د قتل اعتراف کړی او له وسلې سره نیول شوی نو ځکه یې د سزا خلاف د بیا کتنې اپیل نشي منل کېدی. د پاکستان سینټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو مخنیوی دې وکړي سو دوی په نورو نمونو فعالیت پیل نه کړي او همدارنګه حکومت دې د ملک نه ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوششونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره د دوامدار مرستو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال جیفري فیلټمن کابل ته د خپل روسي سفر پر مهال د افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار وختي روسیې ته رسیدلې د ورځې په اوږدو کې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په موخه د واک د سیاسي لیږد او په ختیځ یوکران کې د سولې تړون د عملي کولو په اړه خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق او شام کې په زیاتو سیمو کې خپل تسلط له لاسه ورکړی او دوی به د یادې ډلې د مشرانو نخښه کولو ته ادامه ورکړي. او اروپایي ټولنه پر روسي اقتصادي بندیزونه تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په غځولو فکر کوي. په دې اړه د دسمبر په 21 نیټه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سفارتکار وروسته پریکړه کوي.
نجیب عامر چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول وو اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو لیکنو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر کتنه کړې را دي چې دا وره.
نن ایکسپریس ورس پاڼه خپلې ادارې په پاړه چینار کې په بمی چاودنه لیکلې او وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګری پیښې سنوي خبر نه ده. دا علاقې لډین مدیر هستي د ترهګری ښکار دي چې لکبلی په لکونو قبایل له خپل کوره بې کوره شوي دي او د پاکستان په مختلفو علاقو کې د کډوالو ژوند تیروي. د ادارې په وینا چې حکومت ولسته دا تاثر ورکوي چې ترهګری سغټه مسله نه ده او هم په دې وجه په ترهګری باندې کمه توجه ورکول کی او د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې وروسته چې کومه فضا جوړه کړې شوې وه په هغې کې هم کمی په نظر راځي کوم چې د دې ملک او قام لپاره ډېره د خطرې خبره ده. ادارې وړاندې وایي تر څو پورې چې د قبایلي سیمو او بیا په خاص توګه د کرمې او وزیرستان ایجنسۍ تعلق دی نو دلته د حکومت عملداري د نشت برابر ده او بل دا چې دغلته انتظامیه هم دومره فعاله نه ده څومره چې د انګریز په وخت کې وه. ادارې اخري کې لیکي د قبایلي علاقو په حواله د پارلیمان او حکومت ذمہواری جوڑی گی چې په دې علاقو کې آئینی بدلون راولي او نوې نوې قانونونه رامنځته کړي او د دې سیمې ولست لکه د نورو پاکستانیانو په سیر حقونه ورکړي او د دې سره سره په کار د چې د ترهګرۍ او انتها پسندې د خاتمې لپاره د جرأت فیصلې وکړي نو هله به ممکن شي چې په ترهګرۍ قابو وموندې شي. بل په جنگ ورسپاڼې خپلې ادارې کې په تاپی ګیس منصوبه باندې لیک کړی دی او دای د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او په خاص توګه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره منصوبه ګرځولې ده او وایي چې لدې منصوبې به د پاکستان اقتصادي تقدیر بدل شي. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان دا وخت د توانایي د بحران سره مخ دی او هم په دې وجه زیاتره صنعتونه په ټپه ولاړ دي او خلک له بیروزګارۍ سره مخ کیږي نو په داسې صورتحال کې به دا منصوبه د پاکستان لپاره ډیره ګټوره ثابت شي. ادارې زیاتوي چې دا پایپ که یو طرف ته له افغانستان نه راتیریږي نو بل پلو دا د پاکستان نورو سیمو ته د بلوچستان صوبې نه راتیریږي او د بلوچستان صوبې د حالاتو په وجه یره ده چې دې منصوبې ته زیان ورسي نو پکار ده چې حکومت دا هم په نظر کې وساتي او د دې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې دا شن دا منصوبه په ښه شان سر ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي چې په پاړه چنار کې د اتوار د ورځې د بمی چاودنې ذمواري چې کومې ډلې لشکر جنګوي په غاړه اخیستې هغې ویلي دي چې دا یې په شام کې د پاکستاني شیعه مسلک ځوانانو لخوا په جګړو کې د برخې اخیستو راوجې کړې ده. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې د بلغاریا د پولیسو لخوا پاکستاني او افغان پناه غوښتونکو سره ډېر بد سلوک روان دی. د دغې دواړو لیکنو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکي چې د تیر اتوار په ورځ د قرمی قبایلي سیمې په پاړه چنار کې د ګرمو جامو خرڅولو په یو بازار کې د بمی چاودنې له امله ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د ورځپاڼې په خبره د دغې پیښې څو ساعته پس یوې غیر قانوني ګردول شوې سنی وسله والې ډلې لشکر جنګوي د دغې چاودنې ذمواري ومنله. د دغې ډلې لخوا ځایي رسنو ته په یو استول شوي پیغام کې ویل شوي چې دا د هغو خلکو نه انتقام دی چې د ایران او شامی ولسمشر بشار الاسد ملګرتیا کوي، او زیاته کړې ده چې تر کومه د دغې سیمې شیعه مسلک والدینو خپل بچي په شام کې روانې جګړه کې د برخې اخیستو لپاره استول بند کړي نه وي، تر هغې به دا ډول بریدونه روان وي. ورځپاڼه د رویټر خبري اجانس په حواله لیکي چې په دې تیرو کلونو کې ګڼ شمېر شیعه مسلک پاکستاني ځوانان ایران په شام کې د بشار الاسد د رژیم د حفاظت لپاره برتی کړي او استولې دي. پاړه چنار کې د ډیرو کلونو راهیسې د شیعهګانو پر ضد چې اکثریت یې په سیمه کې د توري قبیلې سره تعلق لري د سنی وسلوالو ډلو لخوا پرې بریدونه شوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې د بلغاریا په حکومت غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا دی د مهاجرینو د وهلو ټکولو، هغوی نه د پیسو اخیستلو او په هغوی د ډزو کولو دی زر تر زره پلټنې وکړل شي. یاد سازمان ته یو مهاجر د خپل سترګو لیدلی حال وایي او زیاتوي چې یو پولیس والا په خپله ژبه کې په هغه چغې ووهلې او ټوپک یې ورته ونیو، بیا یې په مخ سوک ورکړو او چې کله زه په ځمکه راپرېوتم نو هغه یو بل بوډا افغان پناه غوښتونکي پسې ورغلو او ډېر یې ووهلو. بیا یې ورله په پوزه دومره سخت سوک ورکړو چې د هغه د پوزې نه وینې روانې شوې. د دغه عیني شاهد په خبره چې څومره پناه غوښتونکي بلغاریا سره د سربیا پولې ته رسي نو پولیس یې وهي او ټکوي. امنیسټي انټرنیشنل په لږونو داسې ویډیوګانې او لیکلي راپورونه ترلاسه کړي چې پکې په خاصه توګه د افغانستان او پاکستان سره د تعلق لرونکو پناه غوښتونکو سره د بلغاریا د پولیسو لخوا د خراب سلوک او تیرې خبرې شوې دي. دغه سازمان ته یو کس ویلی دی چې هغه د اکتوبر په 15 نیټه د پولیسو لخوا د یو افغان پناه غوښتونکي وژنه په خپلو سترګو لیدلې وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د یو هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره چین ته تللی، نن د دې سازمان غونډې ته وینا وکړي. افغانستان له 2012 کال راهیسې د دې سازمان چې په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکارۍ د پراخېدو په هدف په 1999 کال تاسیس شوی په غونډو کې د څارونکي په توګه ګډون کوي. نور تفصیل نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس به نن د شانګهای د سیمیزو همکاریو د سازمان غونډې ته وینا وکړي. د خبره د اجرایی ریاست ویان مجبور رحمان رحیمی پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې عبدالله عبدالله به د دې سازمان غړو ته په وینا کې پر یو لړ مهمو کورنیو او سیمیزو موضوعاتو رڼا واچوي.
مبارزه با افراطګرایی، جلوګیری از قاچاق مواد مخدر،
د افراطیت په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي، د کوکنارو د کر په وړاندې مبارزه او همدارنګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دې سازمان د غړو همکاري او له تروریزم سره مبارزه چې افغانستان د جبهې په لومړۍ کرښه کې دی، هغه مسایل دي چې د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس په وینا کې به مطرح شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان بشپړ غړی نه دی، خو په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کوي. د اجرایی ریاست ویان ویل عبدالله به په دې غونډه کې په دې اړه چې افغانستان په سیمه کې د سازمان لپاره ډیر مهم دی او بشپړ غړیتوب باید ومنل شي هم تاکید وکړي. د رحیمی په وینا ډیر غړي په دې اړه مثبت نظر لري او افغانستان هیله مند دی چې په بل سرمشیزه کې د دې سازمان بشپړ غړیتوب حاصل کړي. د حکومت اجرایی رئیس د دې سازمان د غونډې ترڅنګ پرون د روسیې له صدر اعظم او د هند هیئت له مشر سره جلا کتنې ترسره کړې. د رحیمی په وینا د روسیې له صدر اعظم دیمتری میدویدف سره په کتنه کې د حکومت اجرایی رئیس له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د روسیې د مرستې غوښتنه وکړه چې د روسیې صدر اعظم هم په ډیرو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه. میدویدف ژمنه وکړه چې روسیه دې ته تیاره ده چې له افغانستان سره د تروریزم او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې او هم د ملي اردو د ځواکونو د پیاوړتیا ملګرتیا په برخو کې تر هغه چې د روسیې په وس کې وي همکاري وکړي. د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ په سازمان کې چین، روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او قرغزستان غړیتوب لري او افغانستان، پاکستان، هند، ایران، بیلاروس او منګولیا هم د څارونکو په توګه د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د 2015 کال د جولای د 10 په غونډه کې د سازمان هند او پاکستان هم د بشپړ غړو په توګه ومنل شو. په را روان 2016 کال کې به د دې سازمان د بشپړ غړو په توګه په غونډو کې ګډون کوي. د شانګهای سازمان په سیمه کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاري په هدف په 1996 کال کې جوړ شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. په افغانستان کې پاتې کیږو. یوې بلې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي په وروستو کلونو کې له هیواد څخه د خلکو د تیښتې یو مهم لامل افراطیت ګڼي او وایي په کار ده چې د دغه وضعیت مخه ونیول شي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. نور تفصیل اجمل تورمان ناورو.
په داسې حال کې چې سږکال کډوالي په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې، د افغانستان د اجرایي ریاست چارواکي وایي افغانان له دې امله له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي چې افراطیت او ترهګرۍ کورونه وروران کړي دي. د اجرایي ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې ځینو کډیو په لویو پانګونو سره افغانستان له دغه حالت سره مخ کړی دی.
پدیده مهاجرت کې ګسترده شوه است یک دلیل دیګی شیسته
کې د مهاجرت پدیده چې پراخه شوې ده. دلیل دا دی چې ځین اړخونه داسې احساس کړي چې د سیمه هیوادونو شنه نظامونه نه لري، باید دغه نظامونه بدلون مومي ترڅو یو شورس وبینی. فکر کوم چې عمیق او پراخ د خلتون په لوی پانګو سره تر سره سوي دي. یو مرغۍ هم چې کور وران کړي مجبور ده چې بل ځای ولاړ سي. خلک په دولت طلبانه ډول اروپا ته نه ځي. رښتیا دا ده چې کورونا وران سوي، افراطیت راغلی او ورته کړی دی.
افراطیت آمدن اینجا آتش کشانده.
خغلی محقق وویل په کار ده چې دغه وضعیت د مخنیوي په هدف هغوی چې د افراطیت او ترهګرۍ زیږنده دي لاس په کار شي. خو خغلی محقق د ترهګرو په ملاتړ د کوم خاص هیواد نوم وانه خیست. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په روان تیګدیس کال کې 1,640,000 څخه زیات افغانان له هیواد څخه تیښتې ته اړ شوي دي، چې ویل کېږي ډیری ځوانان او له هیواد څخه د تیښتې وجه هم بیکاري او د امنیت نشتون دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځوانانو د پیاوړي کولو او پرمختګ د ټولنې او د مشارکت او عدالت مؤسسې لخوا په یوې نوې راغلې څېړنه کې ویل شوي چې په ځوانانو کې هم د هلکانو په پرتله اروپایي هیوادونو ته د نجونو د تیښتې موارد ډیر دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت تر ډیره اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ مخه نیولې او هڅه یې کړې چې بهرنیو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل چې له خپل هیواد څخه تیښته ونه کړي. خاغلی کرزي ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د پرله پسې هڅو او یووالي په نتیجه کې به هیواد امن شي.
با ترک وطنتان به منزل مقصود نمی رسید.
د خپل هیواد په پرېښودلو سره خپل منزل ته نه رسیږي، بلکې په خپل خاوره کې په هڅو سره هر مقصد چې زړه مو وي هغه ته رسیږي. که څه هم د پیسېدارۍ مرام وي، د ژوند په نورو برخو پرمختګ او یا هم امنیت وي، زموږ په خاوره کې امنیت به زموږ د هڅو، اتفاق او یووالي په ترڅ کې راځي او په اطمینان سره چې دا ارمان مو پوره کیږي.
هرومرو بدون شک په اطمینان برآورده میشي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د راستنو شویو افغان کډوالو په اړه هم وایي چې د ځمکو د ویش لړۍ ورته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستانه شوي په زرګونه دغه کډوال له بېلابېلو ستونزو سره ټکوي. وایي چې حکومت له دوی سره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د ورلد پوسټ په نوم د یوې خبري ادارې په لیکنه کې د افغانستان د امنیت موضوع اخیستل شوی.
لیکنه وای د طالبانو په لیکو کې راغلي اختلافات او د ماسکو لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو ډاډ د دې سبب شوی چې د افغانستان په راتلونکي کې د وسلوالو رول محدود کړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وري.
د ورلد پوسټ ویبپاڼه یو لیکنه وایي په کابل کې د امریکا سفارت د نومبر پر 1 نیټه په هغه ښار کې د یو تروریستي برید کېدلو په اړه خبرداری ورکړی و. که څه هم د امریکا سفارت د حملې د نوعیت په اړه څه نو ویلي، خو د روانې میاشت پر 11 طالبانو هم په کابل کې پر هسپانوي کونسلګرۍ برید وکړ چې په نتیجه کې یو هسپانوي پولیس سرتیری او د کونسلګرۍ یو مامور ووژل شول. د لیکنې تر مخه په کابل کې د تروریستي برید په اړه د امریکایي سفارت خبرداری د افغانستان په شمال کې د کندوز پر ښار د طالبانو تر حملې 2 اونۍ وروسته مخته راغی. د دغه برید په ترڅ کې طالبانو وکولی شول کندوز ښار د لنډې مودې لپاره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. لیکنه کاږي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 3,309 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت چې دا شمېره د تیر کال د همیادي مودې پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په لیکنه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه اعلان یادونه شوې چې د اکتوبر پر 15 یې ویلي ول د افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو لړۍ نوره دروي. لیکنه وړاندې وایي عام تاثر دا کېدای شي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو هیوادونو د ځواکونو وتلو په صورت کې ښایي طالبان پر هغه هیواد قابض شي. خو د لیکنې تر مخه د ټول افغانستان یو وار بیا د طالبانو لاسو ته د لوېدو خبره که څه هم ناممکنه نه ده، خو یو شمېر لاملونه دي چې دغه کار یې ستونزمن کړی ضرور دی. اول خدا چې سګ دوبه د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د دغه ډلې د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي دي. د ورلد پوسټ لیکنه وایي که بهرني سرتیری له افغانستانه و هم ځي، روسیا تیار ده چې د افغانستان د حکومت د یو مهم لاتړي په حیث رول لوبولو ته رامخ کې شي. افغان حکومت وارد مخه له روسیې غوښتي چې په پوځي برخو کې مرستې ورسره وکړي چې د لیکنې تر مخه ماسکو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ویلی دی. لیکنه وایي د افغانستان په قضیه کې د پاکستان رول بیا پیچلی او غیر واضح دی. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان استخبارات هڅې کوي په افغانستان کې داعش د یوې نوې وسلوالې ډلې په توګه مخته راولي. لیکنه زیاتوي د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت داسې دی چې د هغه هیواد د راتلونکي او پکې د طالبانو د رول او یا هم نه رول په اړه یو څوک ډاډه خبره نشي کولی.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې د ټاپي د ګیس پایپ لاین د پروژې لپاره افغانانو ډېرې قربانیانې ورکړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي پروژې د افتتاح لپاره افغانانو سخت شپې او ورځې تیرې کړې او د دغه پروژې بشپړېدل به په سیمه او افغانستان کې له امنیت سره مرسته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ له ترکمنستان څخه له راستنېدو وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروژه د افغانستان لپاره ځکه ګټوره ده چې د هیواد اقتصاد کې به اساسي بدلون رامنځته کړي.
دا پروژه د افغانستان د اقتصاد د بدلون اساس جوړوي. نو له یوې خوا به دولت د امنیت لپاره هر اړخیز اقدامات وکړي. بیا د پروژې د امنیت لپاره به ځانګړو ځواکونو ته تعلیم او تربیه ورکړي او امنیت به یې خوندي کړي. دغه سیمه ییزه او نړیواله لویه پروژه د اکثرو افغانانو او د راتلونکي نسل د ښې راتلونکي لپاره.
ټاپي پروژه چې د تیرې 1 په ورځ د ترکمنستان په ماري ښار کې په رسمي توګه پرانستل شوه، د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. یا د پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 225 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. افغان حکومت وایي چې هر کال به د دغه پروژې له درکه څخه د افغانستان بودیجې ته 400 میلیونه ډالر مستقیم عواید راسي. افغان چارواکي زیاتوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا سي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو افغانانو په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ وکړ چې له دغه پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د ټاپي پروژې بشپړېدل به په سیمه کې د متقابلو همکاریو دروازه پرانیزي. همدارنګه ښاغلي غنی زیاته کړه چې منځنۍ آسیا د نفتو بډایې زیرمې لري او جنوبي آسیا یې د مصرف ښه مارکېټ لري چې د لیګ لارې افغانستان ده.
اساسی ټکی ته وګور، منځنۍ آسیا د نړۍ د انرژۍ د تولید د ثقل مرکز دی او جنوبی آسیا هغه ځای دی چې زیات انرژۍ ته اړتیا لري. په منځ کې افغانستان پروت دی. دا او دې ته ورته نورې پروژې به ثابته کړي چې زموږ موقعیت زموږ بهترینه دارایی ده.
زمون هدف دا دی چې په دغه سلور لارې بدل شو. دا پروژه یو نمونه ده.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې د ټاپي پروژې سره به یو ځای د نوري فایبر پروژه هم بشپړه شي چې هند به د اړیکو له پلوه د ځمکې له لارې له اروپا سره ونښلوي او همدارنګه به ترکمنستان یوه اندازه برېښنا له همدې لارې پاکستان ته انتقال کړي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید یو کال پوره شو.
مخکې مو منډه کړه، منډې کې زه دوه ګولۍ ولګېدې.
ما واپس بهر ته را منډه کړې چې څنګه مې را منډه کړې، هغه یو فوجي بل له موبایل ورکول وي. دا چا ماشوم نه پرېوتې دي، ما زر ترې راښکلو مې، دا خو د نور الله موبایل دی.
د دې د سکول انتظامیه ذمېدار ده، اډمنسټریټر د دې ذمېدار ده.
د دسمبر په 14 د دې غم لړلې پیښې بیلابیل اړخونه پر رادیو او مشال رادیو .com مه هېروئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ځینو افغان رسنیو د راپورونو تر مخه پاکستان افغان چارواکو ته یو خط ورکړی او غوښتي دي چې د افغانستان په استخباراتي ادارې یا این ڈی ایس کی ذن بدلون وکڑی او مطبوعاتو کی پر ڈیورن کر خڈیر بحثونه و نشی. افغان چارواکی د دغه خط وجود نه منی. په دې اړه زموږ همکار بشیر گواخ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان تواب غورزنګ سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لیک او د پاکستان د راپور شو غوښتنو په اړه د افغان حکومت دریځ څه دی. نو ښاغلی غورزنګ وای
دلی چې د محتوا څخه موږ هم د جمعي رسنیو د لارې خبر شولو مطلقاً جعلي دی او هېڅ حقیقت نه لري. دا ډول لیک د افغانستان دولت او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته نه دی رسیدلی. دا خط د افغانستان دولت ته نه دی رسیدلی، ما اوس د افغانستان جمهور رئیس په دې اړه په خپل خبري کانفرنس کې وینا وکړله چې افغانستان مستقل هیواد دی او هیڅ هیواد افغانستان سره داسې غوښتنه نشي مطرح کولی چې هغه یا د افغانستان ملي حاکمیت، افغانستان اساسي قانون او یا د افغانستان د خلکو د ارزښتونو سره په ټکر کې
اوسي. اکثره وخت داسې خبرونه راتلل یا د داسې خطونو راښکاره کېدل په هغه وخت کې کېږي چې ځینې چارواکي استعفا ورکړي یا نور داسې کوم مسله پېښ شي. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
ځینې خلک حاضر دي چې هر افترا او اختراع وکړي د دې لپاره چې ځانونه مطرح کړي او د افغانستان پر نظام، د افغانستان پر جمهور رئیس او د افغانستان پر امنیتي سکتور باندې خلک په اعتماد کړي. ځینې خلک د دې لپاره کوشش کوي چې د افغانستان پر نظام، د افغانستان د حکومت پر تعهد د خلکو باور کم کړي او د اختراع او د داسې مسایل رامنځته کول لارې ځانونه مطرح کړي. د افغانستان خلک په دغه سي خبرو نه ولي. د افغانستان خلک پرې پوهېږي چې یو دولت د یو جدي تعهد د مخې د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې کوي او ضمناً د خلکو د شعور سطحه اوس هغسې نه ده چې په هره اوازه او په هره شایعه باندې وغولېږي.
نو غورزنګ صاحب، دا سوال خو به خلکو سره خامخا پیدا کېږي چې نو پاکستان که همکاري کوي د طالبانو په برخه کې، نو هغوی خو به هم یو څه غوښتنې لري که نه؟ د هغوی غوښتنې څه دي؟
که پاکستان غواړي چې د هغه فرصتونو استفاده وکړي چې افغانستان لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د سیمې د اقتصادي ودې لپاره لري، هغه فرصتونه چې افغانستان د دې لپاره لري چې د سیمه د اقتصادي همکاریو په محور بدله شي، د اقتصادي همکاریو تشبث تمرکز دلته ډېر شي، د اقتصادي تشبثات تمرکز دلته ډېر شي، افغانستان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې پاکستان په شمول د ټولو همسایګانو سره همکار وکړي او همدا فرصتونه ورته ورکړي. د ټاپي پروژه د دغه همکاریو د شروع یوه ښه نمونه وه. موږ امیدواره یو چې د دا ډول همکاریو ساحه نور هم پراخه شي او ضمناً دا په دې پسې ارتباط لري چې پاکستان د افغانستان سره د سیمې د امنیت په تامین کې او د افغانستان کې نړیوال تروریزم د عواملو په ځپلو کې څومره همکاري کوي. هغه ژمنه چې دوی په څلور جانبه او درې جانبه مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت سره کړې ده، نو بنان که د هغوی غوښتنه دا وي چې د دې فرصتونه نه دي دوی هم مستفید شه، دوی پیم کاری د دوی پام کاری په ارتباط لري. امیدوار یم چې راځمنه چې دوی د اسلام آباد او څلور جنبه او درې جنبه مذاکرات وکړي هغه په عمل کې وي.
پام کوه جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر سی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوه.
الو وی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وی دی میو چې پام
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
زموږ تاسو مشال ریډیو ته غوږی پراتم کې خبرونه کې تاسو پام کوا مزاحیا خبرونه هم وري. اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندره تاسو د ټولو په نظر باچا خانی په کار ده.
سملار شی بیلار ولی دوست خموشت است سود سود ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا بختنو داست خوار و زار ولی سملار شی بیلار ولی دوست خموشت است سود سود ترجمانی پکار دا و باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي دغه اخلاق نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړی تو بزګي د دې ظلمونو ناتن جوړيږي اظہار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے واس کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دا خویندو میندو نہ دعا واخلی دا تیاری ختم کئی رانا واخلی دا زان جوڑ کئی خدای خدمت کار پخ پلا خاور دا جون سا واخلی دشمن پمند کی سار ولی دا غلامانو خدمتگار ولی
دے بم نہ بخی صحیح مسلمان پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا